بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم و اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږڅلوېښتم څخه تر یو سلو اتهڅلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدی وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دی چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتي نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمونږ ګناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخه، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د لوی او بخون کې خدای په سپیڅلې نامه د تیرن رادیو قدر من اوریدونکو سلامونه، وخت مو په خیر. نن د دوشنبه ورځ د 1404 لمریز کال د ورېد میاشتې 13مه د 1446 هجري قمري کال د شوال د میاشتې 8مه او د 2015 زیږدیز کال د اپریل د میاشتې 8مه نیټه ده. زمان الله زمانی د خپل ګرانو همکارانو په ملتیا ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی يم. څو د نن ورځې یو ساعته مازیګرنۍ خبرونه تاسو ته وړاندې کړم. په پل کې به له معمول سره سم د ایران افغانستان سیمې او نړۍ مهم او تازه خبرونه واورئ. بیا به په غزه کې د ارزښتونو د سقوط تر عنوان لاندې یو پروګرام تاسو ته خپور شي، او همدارنګه په پای کې به هم د هر کله راشه پروګرام ته غوږ شئ، چې له دې سره به زموږ د نن ورځې یو ساعته مازیګرنۍ خپرونه هم پای ته ورسیږي. دوستانو، دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ، او تاسو هم زموږ غږ له تهران رادیو څخه اورئ. البته یادونه کوو چې له خبرونو وروسته به تاسو د ټرمپ د تعرفې جګړې ته د ځواب ورکولو په تړاو او د اروپایي ودونو د مشرانو ترمنځ اختلاف تر عنوان لاندې یوه سیاسي تبصره به هم واورئ، او تر هغه وروسته به نور پروګرامونه هم تاسو ته خپاره شي. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ. اوس په تهران کې د مازیګر 4:00 د پام وکړې دي مهال خبرونو ته. په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکی. په نږدې راتلونکو کې کابل ته د ایران د صنعت، قانونو او سوداګرۍ د وزیر سفر. لا پاکستان او د افغان کډوالو پر استلو د بی پولي ډاکټرانو اندېښنه. پارو لسو دقیقو کې د یو ماشوم د بی وزلی کچی زیاتوالی، او د غزې په خان یونس کې د دوو خبریالانو شهادت او د نه نورو ټپیان کېدل. اوس هم بشپړ خبرونه. په کابل کې د ایران سفارت پرون اعلان وکړ چې د دغه هیواد د صنعت، قانونو او سوداګرۍ وزیر سید محمد اتابک به ډیر ژر افغانستان ته سفر وکړي. په کابل کې د ایران سفیر علی رضا بیگدلی دا خبر وروسته لاغې ورکړ چې په تهران کې له اتابک سره لیدلی دي. کابل ته د ایران د صنعت، قانونو او سوداګرۍ وزیر سفر یو ورځ وروسته له دې لنیږي چې ایران اسلامي جمهوریت ویلي په تیرو یولسو میاشتو کې افغانستان ته د څه باندې $2 میلیارډ په ارزښت صادرات کړي، او اوس افغانستان د ایران پنځم صادراتي هیواد دی. د ایران سفارت د اتابک له خولې ویلي چې هغه له افغانستان سره د همکاریو پر ارزښت ټینګار کړی، او ژمنه یې کړې چې ډېر ژر به د یو پلای په مشرۍ افغانستان ته سفر وکړي. ایراني چارواکي هڅه کوي چې د طالبان تر واک لاندې افغانستان سره خپلې سوداګریزې اړیکې نورې هم پراخې کړي. تر دې مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی هم د یوه جګپوړي پلاوي په مشرۍ کابل ته سفر کړی و. ایران دا مهال له طالبانو سره د افغانستان د تیر حکومت په پرتله پراخې سوداګریزې اړیکې لري، او د دواړو خواو ترمنځ د رسمي تجارت ارزښت نږدې $4 میلیارډ ته رسیږي. د ایران د خراسان رضوی ولایت د طیبات دامه او انقلاب څارنوالۍ اعلان کړی چې په تیر کال کې د 2023 کال په پرتله ایران ته د ناقانونه افغان کډوالو د داخلېدو په هڅو کې 50% کموالی راغلی دی. د طیبات د څارنوال حجت صدیقی په وینا د ایران په ختیځه پوله کې میشتو وسلوالو ځواکونو د طیبات له پوله ییزي دروازې څخه د ایران خاورې ته تر داخلېدو مخکې 3,502 افغان وګړي نیولي چې او مخه هم نیولې ده. نوموړي په پوله کې پرله پسې امنیتي تدابیر د پوځیانو حضور او ځواک
د قضایي ادارو لخوا اغیزمن قانوني اقدامات د ختیځې پولې د دیوال د لوی پروژې نسبي تطبیق او د ملي او ولایتي ادارو همغږي د ایران خاورې ته د افغان کډوالو د اوښتو د کمیدو عوامل وبلل. صادقي زیاته کړې چې ټول نیول شوي کسان له قانوني پروسو وروسته د دو غارون نړیوالې دروازې له لارې بیرته افغانستان ته استول شوي دي. هغه همدارنګ څرګنده کړه چې په ایران کې د نیول شویو افغانانو دوسیې چې د هیواد په 11 ولایتونو کې نیول شوي په منظم ډول دو غارون ته لیږدول کیږي او هلته د قانوني مراحلو له بشپړېدو وروسته د افغان چارواکو لاس ته سپارل کیږي. صادقي د سرحدي امنیت پر اهمیت ټینګار وکړ او ویل چې دو غارون د افغانستان او د افغان وګړو لپاره د قانوني تګ راتګ اصلي لاره ده او خبرداري ورکړه چې له پولې هر ډول نه قانونه او خپل بل جدي قانوني چلند سره مخامخ شي. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان د روغتیا د نړیوالې ورځې په مناسبت اعلان کړی چې په هرو دو دقیقو کې یوه ښځه د امیندواري یا زیږون پر مهال مري. د سازمان نن دوشنبه په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې له خپلو نړیوالو شریکانو غوښتي چې د عادلانه روغتیایي مراقبتونو د تضمین په برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي. په افغانستان کې د روغتیا د نړیوال سازمان مشر هم ویلي چې د سازمان پر سالم پیل او هیله مند راتلونکي او نړیوال روغتیایي پوښښ ټینګار کوي. دغه په وینا د میلیونونو کسانو د مراقبت او ملاتړ اړتیا ته په پام سره باید د ټولو په ځانګړې توګه د ښځو او ماشومانو لپاره د ښه کیفیت لرونکي روغتیایي مراقبت سیمنټونه او البته په بخښنې سیستمونه تضمین شي. له دې سره هممهاله دغه سازمان اعلان کړی چې افغانستان په خپل تاریخ کې د ماشومانو د خورزاکۍ له تر ټولو سخت ناورین سره مخ دی او په افغانستان کې په هرو لسو ثانیو کې یو ماشوم له خورزاکۍ سره مخ کیږي. د دغه سازمان د معلوماتو له مخې په روان کال کې به 3.5 میلیونه افغان ماشومان له خورزاکۍ سره مخ شي. د ملګرو ملتونو ډیری بنسټونو هم د ماشومانو او اړمنو خلکو پر وضعیت اندېښنه ښودلې او ټینګار یې کړی چې که نړیوالې مرستې کمې شي ستونزې به لا جدي شي. له دې سره د افغانستان د همغږۍ ډلې د غونډې په درشل کې ملګرو ملتونو له افغانستان سره د نړیوالو مرستندویانو د حیاتي ملاتړ غوښتنه کړې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامه د بیانې له مخې تمه ده دا اونۍ په استنبول کې د افغانستان د همغږۍ ډلې غونډه وشي. ملګری ملتونو تمه لري چې په دې غونډه کې د روان 2015 کال لپاره مرستې ټولې کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي مرستیال او د بشري چارو د همغږي مسؤل اندریکا راتواتا ویلي د بېوزلۍ او کړاو د ختمولو لپاره باید بیړنۍ لارې چارې ولټول شي او تر څنګ یې د اوږدمهاله ثبات فکر هم وشي. ملګرو ملتونو ویلي چې تیر 2014 کال مرستندویانو د افغانستان لپاره 3.2 میلیارد ډالر مرسته وکړه او تر ډیره یې عاجلې بشري اړتیاوې پوره کړې. د ملګرو ملتونو د شمیرو په اساس په افغانستان کې لا هم نږدې 3 میلیونه خلک عاجلو مرستو ته اړتیا لري. دوستان اوس هم رازو د اختر په ورځو کې د خلکو د سفرونو په تړاو زموږ د همکار را لېږل شوی راپور په ګډه اورو.
ننګرهار او کونړ کې چارواکي وایي د کوچني اختر په ورځو کې خوښ 650 زره تنو سیلانیانو د دې ولایتونو تفریحي سیمو ته سفر کړی دی. د چارواکو پروانه هڅه کوي هغه سیمو ته د تلو او اوسېدو اسانتیاوې برابرې کړي چې سیلانیان یې د ورتلو او لیدو هیله لري. د کونړ ولایت اطلاعات او کلتور رئیس مولوي نجیب الله حنیف وایي د کوچني اختر په شپو ورځو کې د افغانستان له بېلابېلو سیمو څخه خواوشا 100 زره تنو سیلانیانو دې ولایت ته سفر کړی او تر ډېره له هغو سیمو لیدنه کړې چې پخوا هلته ورتلل ناشونی وو. نوموړي کونړ ته د زیات شمېر سیلانیانو د ورتلو له امل دغلته د امنیت ښه والی، پاکه هوا او زرغون چاپېریال بولي.
د پاسه 100 زره سیلانیان راغلي دي د افغانستان د مختلفو ولایاتو نه چې هغه منګال ته په یو کتاب کې لیکو، ولایت هم لیکو، هغه ټوله علاقه هر څه لیکو. یو خو د کامل امنیت دلیل دی چې کونړ ته پخوا سیلانیان به نه راتلل په دې وجه چې امنیت به نه و. الحمدلله د کامل امنیت په وجه باندې سیلانیان د افغانستان د مختلفو ولایتو نه کونړ ته راځي. او بل دویم د کونړ ښکلا چې ده، ځنګلات چې دي، د کونړ دغه ابشارونه چې دي، دغه د کونړ د غرونو شینوالی چې دی، دا د سیلانیانو د راجلب کولو یو بل دلیل دی.
د کونړ اطلاعات او کلتور رئیس مولوي نجیب الله حنیف وایي په دې ولایت کې د سیلګرو د پام وړ سیمو د رغاونې او هغوی ته د اسانتیاو برابرولو وړاندیز لوړو چارواکو ته کړی چې پروانه یې د پیلو لارې ساري. کونړ ته له سهیلي ولایت کندهار نه ورغلی سیلګر وایي له پخوا یې هیله وه چې کونړ له نږدې وویني چې پر وینا یې دا هیله یې ترسره او دا ولایت یې د خوښې وړ سیمه وبلله.
همدغه مو ارزو او تمنا وه چې موږ راسو په ژوندۍ باندې دا کونړ ولایت ووینو او د دې ولسوالۍ ووینو. نو موږ ډېر خوشحاله شو د دې ځای خلک چې و الحمدلله ډېر
تفریحی د هغه پروانه سیلانیانو د دې ولایت د نورو سیمو په پرتله د کامی درې نور بټیکوټ خوګانو په چیراګام ولسوالۍ او د غراس د سپین غره لمنو ته ډیر سفرونه کړي دي. محمد آصف شینوار، تهران رادیو، جلال آباد.
د خبرونو دوام. د بی پولی ډاکټرانو سازمان له پاکستان او د افغان کډوالو د ایستلو په تړاو خپل ژور اندېښنه څرګنده کړې. دا سازمان د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره اعلان کړی چې د افغانستان د تابعیت کارت لرونکو کډوالو ایستل اندېښمنونکي دي. د دغه سازمان په وینا د ښځو، ماشومانو او معلولیت لرونکو کسانو په ګډون زیانمنونکي ډلې په نامتناسب ډول د دغه وضعیت تر اغېز لاندې راغلي دي. د خبر پاڼې له مخې ښځې او نجونې د هغو محدودونکو پالیسیو له امله چې په افغانستان کې تحصیل، کارموندنې او عامه ژوند ته د هغوی لاسرسی محدودوي، له سختو خطرونو سره مخ دي. په دغه خبر پاڼې کې راغلي چې دغه سازمان روغتیایي ټیمونه د رسنیدونکو کډوالو د روغتیایي وضعیت په تړاو ځورونکي راپورونه ترلاسه کړي دي. دا اندېښنې په داسې حال کې څرګندېږي چې پاکستان د 2023 کال له اکتوبر میاشتې راهیسې له دغه هېواده 1,800,000 کډوال افغانستان ته ستنه کړي دي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه محمد آصف ویلي هر هغه څوک چې د افغان کډوالو د ایستلو مخالفت کوي د دغه هېواد دښمن دی. دغه جګپوړي پاکستاني چارواکي پرون په خپل ایکس پاڼه ادعا کړې چې په پاکستان کې کډوال د دغه هېواد خاورې او بیرغ ته سپکاوی کوي. هغه لیکلي کله چې هغه خلک چې ستاسو په کور کې یې پناه اخیستې ده، ستاسو بیرغ ته سپکاوی وکړي او د دوی ورونه یعنی طالبان ستاسو د کور د ساتونکو وینه توی کړي او د دوی وطن ستاسو د دښمنانو لپاره پناه ځای وي، نو دا میلمانه باید د خپلو کورونو ته ستنه شي. خواجه آصف په افغان کډوالو تور پورې کړی چې په خپل قدر نه پوهیږي او ویلي دي خاوره چې د دوی نسلونو پکې لوی شوي او له همدې خاورې یې خپله روزي ترلاسه کړې او بیا هم د کډوال یا میلمانه د دې خاورې د ښېګڼې په تړاو هیڅ نه وایي. دغه پاکستاني چارواکي د پاکستان په خاوره کې د ترهګریزو بریدونو له زیاتېدو وروسته د افغان کډوالو او طالبانو پر وړاندې سخت دریځ غوره کړی دی. او وروستۍ خبر هم دا چې العربیه الجدید خبری سایټ د دوشنبې په ورځ د غزې د وروستیو بدلونونو په تړاو په راپور کې ولیکل، په غزې کې د بشري ناورین د دوام او د غزې سیمې د محاصرې د زیاتېدو په لړ کې د اسرایلو نیوګرو پوځیانو د دیر البلح ښار له سیمو څخه د فلسطینیانو د وتلو امر کړی څو د غزې پر دغو سیمو باندې د پوځي برید وکړي. په همدې تړاو فلسطیني سرچینو د دیر البلح په لویدیز کې پر یوه کور د بمباری او په داخر کې د الاقصی شهیدانو په روغتون کې پر یوې خیمې باندې د سینوسټي رژیم د جنگي الوتکو د برید له امله د یو شمېر فلسطینیانو د شهادت او ټپي کېدو خبر ورکړی دی. فلسطیني رسنیو همدارنګه د غزې په سویل کې د خان یونس په ښار کې د ناصر طبي کمپلیکس ته څیرمه د خبریالانو پر خیمې باندې د بمباری خبر ورکړی چې د وروستیو شمیرو له مخې په دې بمباریو کې دوه خبریالان شهیدان او نه نور هم ټپیان شوي دي. د خبرونو پای. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ. دوستانو، تاسو را بولو د نن ورځې د سیاسي تبصرې برخې ته چې موضوع یې د ترامپ د تعرفي جګړې ته د ځواب ورکولو په تړاو د اروپایي ودونو د مشرانو ترمنځ اختلاف. د اروپایي ټولنې د هیوادونو په ګډون د نړۍ پر 180 هیوادونو د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ لخوا د نویو تعرفو د لګولو اعلان د هیوادونو له بېلابېلو غبرګونونو سره مخ شوی دی. په اروپا کې د ډونالد ټرمپ لخوا امریکا ته پر وارد شویو توکو د پراخو تعرفو لګول د اروپایي هیوادونو د مشرانو ترمنځ د دې لامل شوی چې د امریکا له دې جنجالي اقدام سره څه ډول چلند وکړي. د امریکا ولسمشر د 2015 کال د اپریل میاشتې په 2 نیټه چې د خپلواکۍ ورځې په نوم پیژندل شوی په ټولو هغو توکو باندې 10% نړیواله تعرفه اعلان کړه چې امریکا ته واردېږي. هغه همداراز په امریکا کې پر ټولو بهرنیو جوړو شویو موټرو باندې 25% تعرفه وضع کړه. د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو ترمنځ په دې برخه کې د نظر اختلاف رامنځته شوی دی. په داسې حال کې چې هسپانیا او ایټالیا له امریکا سره د تعرفې د پالیسۍ پر سر له جنجال څخه د ډډه کولو غوښتونکي دي، فرانسه او جرمني بیا واشنگټن ته د سخت ځواب ورکولو غوښتنه کوي. د هسپانیا د اقتصاد او سوداګرۍ وزیر کارلوس کویرپو په دې تړاو ویلي، موږ له هم د خبرو اترو له لارې د حل غوښتنه کوو. د ایتالیا د اقتصاد او مالی وزیر جان کارلو جورجیتی هم ویلي، موږ باید هڅه وکړو چې خپل ځان آرام وساتو، د هغې اغیزې وارسو او د متقابلو غچ اخیستونکو تعرفو له پالیسۍ څخه ډډه وکړو چې هر چا او په ځانګړې توګه موږ ته زیان رسوي. د یادول وړ ده چې د ایتالیا لومړی وزیر جورجیا میلونی د دې اونۍ په پیل کې د امریکا تعرفې ناسمې وبللې او وویل روم به له واشنگټن سره یوې موافقې ته د رسیدو لپاره خپله هڅه وکړي څو د سوداګرۍ جګړې مخه ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې د اروپایي ټولنې لومړی او دویم اقتصاد یعنې جرمني او فرانسې د ټرمپ د تعرفو په اړه د سخت غبرګون غوښتنه کړې ده. تعرفې به پر آلمان د اروپا تر ټولو لوی اقتصاد په توګه د پام وړ اغیزه ولري، داسې چې امریکا ته د آلمان په صادراتو کې د 15% کمښت اټکل شوی دی. د آلمان اقتصادي انسټیټیوټ اټکل کوي چې د آلمان لپاره د دې تعرفو احتمالي لګښتونه به په راتلونکو 4 کلونو کې شاوخوا 200 میلیارد یورو یعنې 238 میلیونه ډالره وي. د آلمان لومړی وزیر اولاف شولتس دغه اقدام له بیخ ناسم او پر نړیوالو سوداګریز نظم باندې برید بللی او خبرداری ورکړی چې دا تګلارې به یوازې د ټولو لپاره د ناکامۍ لامل شي او ټول نړیوال اقتصاد به له خطر سره مخامخ کړي. د آلمان د اقتصاد وزیر رابرت هابک د اپریل په 3 نیټه یو ورځ وروسته لغه چې ټرمپ د پراخو تعرفو اعلان وکړ وویل، موږ په قوي دریس کې یو، موږ کولی شو د نړۍ په ډیرو هیوادونو او ډیرو سیمو کې له موجود ځواک سره یو ځای شو او پر امریکایانو فشار زیات کړو. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون هم د اروپایي ټولنې له شرکتونو وغوښتل چې د ټرمپ د تعرفو په ځواب کې په امریکا کې پانګونه ودروي. همدارنګه مکرون د اپریل په 3 نیټه وویل، دا مهمه ده چې راتلونکي پانګونې یعنې هغه پانګونې چې په 3 اونیو کې اعلان شوي د یو څه مودې لپاره وځنډول شي څو چې موږ له امریکا سره دا مسایل روښانه کړو. د سیاسي تبصرې پای. دوستان به هم تاسو خره الله سویدا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو هم زموږ غږ له تهران رادیو څخه اورئ. دوستان زموږ نور پروګرامونه هم تاسو پر لپسې نشيږي چې تاسو به د په غزا کې د ارزښتونو د سقوط تر ولاندې یو پروګرام اورئ. په پای کې به هم تاسو په خپلو لیکونو غږیز پیغامونو باندې مشتمل د هر کله راشو پروګرام تاسو خبر شي چې له دې سره به موږ هم له تاسو اجازه وغواړو زموږ پروګرام هم پای ته رسیږي. نو تاسو په لوی او بخون کې خدای سپارو. الله مو مالشا. په غزه کې د اسلامي ارزښتونو لمنځه تلل.
تهران د پښتو خبرونه درنو قدرمنو اوریدونکو په دې شیبو کې ز فاطمی سره د خپل محترم همکار
امان الله زمانی
په غزه کې د اسلامي ارزښتونو د لمنځاتلو په تړاول یو ځانګړی مطلب سره ستاسو په خدمت کې حاضر شویو. هیله ده چې د استفادې وړ مو وګرځي.
دوستانو هر ورځ چې پر غزه د صهیونستانو له ورانوونکو بریدونو څخه تیریږي د فلسطینیانو پر وړاندې د جنایتونو او نسل وژنې نوې اړخونه رابرسره کیږي. د بشر حقونو لوی دزوال مدیان هم د دې جنایتونو ننداره کوي. د ملګرو ملتونو کارپوهانو هم په غزه کې پر فلسطینی نجونو او میرمنو باندې د صهیونستي رژیم د پوځیانو د تیری په تړاو راپورونه ترلاسه کړي دي. د کارپوهانو په خپلو راپورونو کې ویلي چې موږ په ځانګړې توګه په دې تړاو چې په بنخونو کې پر فلسطینی نجونو میرمنو په ځلونو جنسي تیری کیږي له هغې ډلې بربند کولو او د اسرایلي رژیم د نارینه افسرانو له لورې تفتیش کولو په تړاو خواشینی یو. لږ تر لږه پر دو نیول شویو فلسطینی میرمنو باندې جنسي تیری شوی دی او ځینې نور بیا په جنسي تیری او جنسي تاوتریخوالي باندې ګواښل شوي دي. د نجونو او میرمنو پر وړاندې د تاوتریخوالي په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړې راپورټره ریم السالم د اکتوبر په 1 پر غزه باندې د صهیونیستي رژیم له ورانوونکي برید وروسته د فلسطیني نجونو او میرمنو پراخو نیولو ته په اشاره سره وویل له هغه ځایه چې د غچ اخیستنې ویرې له امله د دې ډول جرمونو پر وړاندې چوپتیا عامه ده، ممکن د ډېرې مودې لپاره ونه پوهیږو چې د قربانیانو رښتینې شمېره څومره ده. صهیونیستان تر اوسه په بې پروایي سره فلسطینیان په شهادت رسوي. صهیونیستي مشران یا له دې جنایتونو انکار کوي او یا هم هغه د خپلو پوځیانو خپل سر اقدامات ګڼي، مګر اوس په ښکاره له نسل وژنې، توکمي پاکوالي، د ماشومانو او میرمنو وژنه او پر نجونو او میرمنو باندې له تیری څخه ملاتړ کړی او پرې ویاړي.
د اکتوبر په 1 د طوفانو لقصه عملیاتو پر مهال صهیونیستانو د یو جعلي فلم په خپرولو سره یې دعا وکړه چې د حماس سرتیرو د 24 ماشومانو سرونه پرې کړي دي. دا فلم په ډېرې چټکتیا سره په نړۍ کې خپور شو، تر دې اندازه چې د امریکا ولسمشر جو بایډن دې فلم ته غبرګون وښود. تر اوسه د دې فلم له خپرېدو ډېر وخت نه و تیر شوی چې د لویدیځو رسنیو له لورې د دې فلم ناسموالی اعلان وشو او د سپینې ماڼۍ ویان د امریکا د ولسمشر پر دریځ باندې سرپوش ښودلو او توجه کولو په لټه کې شو. د امریکا په ګډون د لویدیځو دولتونو کړنې په غزه کې د جنایتونو په تړاو په بشپړه توګه توکم پالنه او د نتانیاهو د نژاد پرستۍ کابینې په ملاتړ کې دي. د تیر کال د اکتوبر له 1 نیټې وروسته پر غزه دورانونکو بریدونو په پیل کې صهیونیستانو هڅه کوله چې له دایر سره د مقابلې په ورتهوالي سره د فلسطین د مقاومتي غورځنګ یعنی حماس سره د جعلي فلمونو په جوړولو او خپرولو سره مقابله وکړي. هم هغه تصویر چې نړیوالو د دایر په ګډون د نورو ترهګریزو تکفیري ډلو د جنایتونو په تړاو په خپل ذهن کې درلود. دایر او نورې تکفیري ترهګریزې ډلې چې په تیرې لسیزې کې په عراق او سوریه کې د لویدیځوالو د بحرانونو په رامنځته کولو کې هر کلی او ښار ته چې تلل ناوړه جنایتونه یې ترسره کول، د نارینه و ښځو او ماشومانو له سر پرې کولو نیولو بیا پر ښځو او نجونو باندې تر تیری پورې، دا ټول د ترهګریزو تکفیري ډلو اصلي او تر ټولو ستر جنایتونه وو. مګر صهیونیستان اوس د خپلو ماشوم وژونکو او توکمپالو افکارو له بیان څخه هیڅ شرم نه لري. د اسرایلي رژیم پارلمان ته ځو، چیرې چې د صهیونیستي رژیم د ښځو د چارو وزیره یو میرمنه ده وینا کوي او وایي زه خپل د فلسطینی ماشومانو په وژنو ویاړم. یو صهیونیستي پوځي په یوه ټولنیزه پاڼه کې په مرکه کې وایي له 20 نه تر 50 فلسطینیان یې وژلي دي. له هغه څخه پوښتنه کیږي، آیا تر اوسه یو ماشوم وژلی دی؟ هغه په ملنډې سره وایي، یو ماشوم، مګر زه نوی پوځي یم، له 15 تر 10 ماشومانو مې وژلی دی.
دوستانو په تیرو 4 میاشتو کې سینوستانو په ټولو برخو کې په نیوکی فلسطین کې په ښکاره توګه په غزه کې د توکمی پاکوالی او نسل وژنې په تړاو پر خپل توکمیز دریځ باندې ټینګار کوي. د موساد پخوانی چارواکی او سینوستي سیاستوال رامی ایګر وایي، د غزې له 4 کلونو لوړ عمره ټول ماشومان باید ټولیزو جزاګانو کې شامل شي. په تل ابیب کې یو سینوستي خاخام یعنی د یهودیانو مذهبي مشر هم وایي چې هیڅ سره هم باید ونه کړو، حتی پر ماشومانو باندې دوی هم باید ووژنو. او بیا د تورات په ځینو آیتونو باندې استناد کوي او داسې تفسیروي چې دوی د ژوند کولو حق نه لري. له نیوکې فلسطین بهر د سینوستانو ملاتړي له هیڅ محافظه کاری پرته او د خپلو بشردوستانه ظاهر په ساتلو سره د فلسطینیانو په عامې وژنې کې د توکم پالنې افکار بیانوي. په ټولیزه پاڼه کې له یوه فرانسوي یهودي څخه چې د سینوستي رژیم ملاتړی دی پوښتنه کیږي، ولې د غزې ماشومان ښوونځي ته نه ځي؟ په خوشحالۍ او لوړ آواز سره وایي، ځکه چې موږ د غزې ټول ماشومان وژلي دي، دوی باید له ټول لمنځه ولاړ شي. امریکا ته ځو، هغه ځای چې یوه وګړي د امریکا د استازو جرګې او د جمهوري غواړو ګوند له غړي اندي اوګلز څخه د مسله شویو ماشومانو جسدونو د فلم په اړه او دا چې د غزې د ماشومانو د وژلو لپاره د هغه مالیاتي ډالر ورکول کیږي که نه، له هغه څخه پوښتنه کوي او هغه ځواب ورکوي، زما پاند موږ باید هغوی ټول اوژنو. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې امریکا تر اوسه 4 ځلې د فلسطیني ښځو ماشومانو د وژنو بندېدو او د اوربند لپاره د وړاندیز شوې پرېکړه لیک مسوده ویټو کړې ده. د بشر حقونو د مدعي اروپایي دولتونو او د امریکا په ملاتړ د تمدن او د بشر حقونو د ادعا کوونکي نړۍ د سترګو پر وړاندې د 21مې پېړۍ تر ټولو ښکاره نسل وژنه دوام لري. کله چې د امریکا دولت د وژنو د بندېدو پرېکړه لیک ویټو کوي، نه شو کولی چې ووایو د صهیونیستي ماشوم وژونکي رژیم ملاتړ یوازې د 4 سخت‌دریځو امریکایي سیاستوالانو پورې اړه لري، بلکې دا د امریکا سیاسي سیستم دی چې دا ډول وحشت په رسمیت پیژني او قاتلانو ته د بمونو او بم اچونکو په لیږلو او د پرېکړه لیک په ویټو کولو سره هغه عملی کوي.
یو منظم سیاسي او فکری تګلاره په ټول نړۍ کې د صهیونیزم پر ایدالوژۍ باندې باوري یهودي عام وګړي، خاخامان، سیاستوالان او صهیونیستي او امریکایي پوځیان شتون لري چې په ښکاره او واضح ډول د فلسطیني ماشومانو وژنو او پر فلسطیني نجونو او میرمنو باندې تیری کولو ته نه یوازې دا چې جواز ورکوي او پرې ویاړي، حتی دا یو الهي دستور ګڼي. اوسمهال بشریت له یوې حیرانوونکي او شرمونکي ښکارند سره مخامخ دی. له 2 پیړیو وروسته د بشر حقونو او د ماشوم د حقونو کنوانسیون تصویبېدل دې پړاو ته رسېدلی چې په امریکا کې د بشر حقونو مدعي سیاستوال ډیر په اسانۍ او په واضحه او ښکاره توګه وایي چې موږ باید د غزې ټول ماشومان ووژنو. دا ټینګار او تکرار او د ماشومانو پر وژنې باندې ویاړ د ماشومانو د وژنې په اندازه د اندېښنې وړ دی. گواکی د بشر حقونو ټول لاسته راوړنې یو ځای راټولې کړي او لاندې ورته اور اچولی دی. د ښځو او ماشومانو په وژنو او پرنجونو او میرمنو باندې د صهیونیستانو جنایتونه نه یوازې دا چې د غزې لپاره یو ناورین دی، بلکې د ټول بشریت لپاره یو ستر ګواښ دی. د صهیونیستانو په ایدولوژۍ کې یهودیان د نړۍ غوره قوم دی او ټول انسانان د دوی د خدمت لپاره پیدا شوي دي. هیڅ توپیر نه کوي چې مسلمان یا مسیحی او یا بودایی بی. لی یهودی قوم پرته بل ټول انسانان د یهودیانو د غلامی لپاره پیدا شوی دی او ټاکل شوی چې په آخر زمان کې کله چې ټول غلامان شي هر یهودی 2600 غلامان ولري. آیا د دې وخت نه دی رسیدلی چې د نړۍ دولتونه او ملتونه په نواکی فلسطین کې د صهیونیستانو د دومره جنایتونو په وړاندې ودرېږي؟ د نتانیاهو او د هغه د کابینې افکار په جعلي اسرائیلي دولت کې په آلمان کې د نازیانو تر توکمپالو کارو لا خطرناک دی. هیټلر په خپل توکمپالو افکارو سره نړۍ په اور بدله کړې وه. د اسرائیل دولت، جعلي دولت او د امریکا په ګډون د هغه لویدیځو ملاتړو حتی پر کاغذ باندې هم د بشر حقونو ټولو لاسته راوړنو ته ارزښت ورنه کړ. د دې بېلګه د غزې په ترانګ کې د نسل وژنې بندېدو لپاره د جرمونو د نړیوالې محکمې حکم ته نه پاملرنه کول دي.
دوستانو ده همده زنگره مطلب وقتم په همده زای پای ترسیگی نومگ هم لطسخه اجازه وارو
او تاسو پا متعال خدای سپار.
کلا
راشا
هر یو کار د دنیا خکاری را تلوبا چې په عقل عمر پوخ شو ما ماشوم شو. د تهران رادیو د هر کلا راشا د پروګرام قدر منو اوریدونکو السلام علیکم. د حمزه بابا په دې خولي شعر سره یو ځل بیا راغلی یو ستاسو په خپلو لیکنو او غږیزو پیغامونو مشتمل هر کله راشه پروګرام سره. ملګرو په نننی هر کله راشه کې زه عبدالماجد دوران او زما محترم ملګری
علی اصغر عابدی
ستاسو په خدمت کې یو. خنو عابدی صاحب تاسو هم بسم الله کې د خیره.
ډیره مننه ماجد صاحب، زه هم ګرانو مینوال ته لمنی ډک سلامونه وړاندې کوم او غواړم چې په پروګرام کې د شاملېدو لپاره د هر کله راشه د واتس اپ د ګروپ نمبر اعلان کړم.
بالکل
00091 شپږ پنځوس درې شپېته pashtonahniyat@yahoo.com مهم ایمیل ادرس دی او parstoday.ir/ps او iranradio.ir/ps دا هم زموږ ویب سایټونه دي. هیله ده چې تاسو دغه ویب سایټونو ته لاړ سئ. دلته بیلابیل خبرونه، سیاسي تبصرې، مرکې بخښنه او همداشان ادبي، کلتوري او دینی مطالب هم لوستلای سئ او اوریدلای سئ. دغه ادرسونه که ممکن یې خپل ملګرو سره هم شریک کړئ.
انشاءالله.
نو ماجد صاحب زوم یو وړه شان دمه وکړو او بیا به ولاړ شو د لیکنو په لور.
بیخي مې خوښه ده.
Thank you.
ملګرو یو ځل بیا مو هرکلی کوو، هم ستاسو په خپل هر کله راشه پروګرام کې، او دا د ستاسو له خوا را رسېدلې لیکنې خپرو. له ښایسته پېښور نه اکبر علي صاحب ټولو ته خپل سلامونه ویلي، او لیکي چې د شوال یا کوچني اختر د میاشتې اتمه نیټه د سعودي حکومت لخوا په مدینه منوره کې د جنت البقیع ادیرې او پکې د موجودو مزارونو د ورانولو کلیزه ده. نو وایي چې په دې مناسبت د نړۍ ټولو مسلمانانو ته تسلیت وایم، او د حق ورځې په تمه یم چې د رسول الله مبارک د پاکو بیبیانو، بچیانو، کورنۍ او اهل بیتو په پاکو قبرونو باندې دوباره مزارونه جوړ شي، او د ټولو اصحابو د قبرونو احترام وشي.
اول خو دې سلامون ته په ډېره مینه وعلیکم السلام وایم، او موږ هم د هغې ورځې په تمه یو چې دغه سپېڅلي مزارونه دوباره جوړ شي، یعنی بیا رغونه وسي انشاءالله. انډیواله، د بقیع د مقدس سپېڅلي او تاریخي ادیرې پاکله، ګران غنی خان د تکړه شاعر او لیکوال انور شاین خان خیل صاحب ډېر په زړه پورې شعرونه را ډالۍ کړی دی. البته بخښنه غواړم، ګران غنی خان لیونی
لیونی دی ورسره ونوي کنه
مال کېدای شي زما څخه ستونزه
نه نه دی، خو تخلص دی کنه لیونی دی غنی خان.
البته نیم شعرونه ترې راخلو چې نور لیکنو ته هم نوبت ورسېږي.
بالکل، دغه شعرونه یو څه زیات دي، نو بس نیم ترې واخله.
کدی خوشی دا شعر وزو وایم، وای چې په ځمکه یو جنت دی، په دې جنت البقیع کې کور رسول او د اطرت دی، په دې جنت البقیع کې رحمتونه تل وریږي شپه ورځ په دې مقام کې، بې له شکه یو نعمت دی په دې جنت البقیع کې،
بې شکه
هسي ښکاری دا ځمکه، آسمانونه پکښې پټ دي،
ډېر
لوړ له هر چا یا عظمت دی په دې جنت البقیع
بقیقی. دیر خواه
د جنت میرمنه دلته له دنیا نه پرده شوه، چې مرکز د طهارت دی په دې جنت البقیقی. او حسن سجاد باقر او هم جعفر پکې میشته دی، پرز په موږ یې معدت دی په دې جنت البقیع. خدیجه بی بی محسنه د اسلام دلته آرام کړي، د رسول ناموس عزت دی په دې جنت
البقیع.
نور چې څومره هم مدفون دي خادمان د اهل بیتو، دوی په وجه یې حرمت دی په دې جنت البقیع
کې. یو جهان مننه د فضل غنی لیونی صاحب او د شاهین صاحب قلم دې هم خدای تعالی دغه شان روان ساتي. ملګرو، دلته به هم یو وړه شان د مو واخلو، او بیا به راشو ستاسو نورو لیکنو ته.
یو څل بیا درته هرکلی وایو، هم ستاسو په خپله هرکله راشه پروګرام کې محترم حنیفی صاحب موږ ته یو مطلب راستولی دی. لیکلی دی: مینه د زړه هغه احساس دی چې نه ستړی کیږي او نه هم محدودیږي. وایي کله چې څوک په رښتیا مینه درسره لري، ته یې په سکوت کې منا
چوپتیا
وبخښه، وایي ته یې په چوپتیا کې هم احساس
کولی شي.
حقیقي مینه نه د واټنونو پروا لري، نه د وخت، یوازې د زړونو اړیکه پیاوړی
ساتي. کنه ډېره ښه لیکنه مو راستولې ده قدرمن حنفي وروره، نړۍ مننه مو کوو. ډاکټر ذبیح الله اقبال صاحب هم د امام ابو حنیفه او اهل بیت نومي کتاب پی ڈی ایف نسخه گروپ ته پورته کړی ده، نو الله تعالی دې اجر درکړي. ډاکټر صاحب او ډیر ډیر مننه کوو. البته ذبیح الله اقبال صاحب یو څو غوره سپارښتنې هم راستولې دي چې
سپدار ویلې دي.
اړومبه وی چې وی هغه اړیکه پرېګ دا چې تا ته پکې درناوي نوي
دویم دا خو ډیر سی خبر ده
نو وی چې پر ځان دې پیسې مصرف کړه وی دا نور ته هم ورزده کوي چې ستا ارزښت وپیژني او په دریم نمبر کې وی وی کله نا کله ځان ورک کړه دا کار مو ارزښت لوړوي څلورم نمبر کې وای چرته چې نه دعوت شوي مزه او چرته چې دعوت شوي زیات مپاتې کیگا پینزم وی چې خلق لدا سے چلن سرا مخ کړه لکه څنګه چې حق لري او شپغم پرتل پور څخه ک دو ځل زنګ دې پورته نشو نو وی منتظر شه ک هغوی ته ارزښت ولري نو بیرته به درته زنګ وکړي غنی پریک دا وای نو
او به شکه دا خو ډیر شه ټیک ویلی دی خدای دی اجر محترم ډاکټر صاحب زبی الله اقبال ته دی ورکی
امین امین
الله شایسته چمن څخه
ها چمن تلاړي
او یار ګران عبد الوهاب غیرت صاحب
ها
یو شعر از مر سره شریک کړی دی وای کستا خوشی دا به زو
وای بالکل وای
وای لزینو زینو په عذاب غوندی سي
لزینو زینو په عذاب غوندی شي
گلاب زړګی وی د تراب غوندی سي
های های خوري
لکه چې ول وی ژی لڅانګي گلاب داسي خازه داسي خراب
های های خراب شي
سپینه چیره تور رنگونه کړی خپل سپینه چیره د کباب
های های وسوزینو
شدای او د صدای
وی سړیکا بخیجی ل ګوګل اوف اوف سړیکا یې خیجی ل ګوګل اوف اوف په سختو سړیکو کې او په سختو سړیکو کې نایاب غوند شي
او چې کما ومی څه کم بود نراوړي
وای چې کم ومی
څه کم بود نراوړي هر کیسه سم کتاب
کتاب غوندې شي
وهاب غیرت رغیدې
شي ګران
وهاب غیرت بس بتاب غوندې
شي آی های زما دا شعر ډیر خوښ شو چې کما ومی څه کم بود نراوړي او هر کیسه سم کتاب غوندې شي نو ډیر ښه غزل مراسته ولې دې کدرمن عبد الوهاب غیرت صاحب په قلم دی برکت شه او یو جهان مننه ابي دي سي بيوبل ملګري چ خپل نوم یې نه دی لیکلې د تکړه او مشهور شاعر عزيزي سيرت صاحب ډېر خوندور غزل را ډالې کړې ده نو غواړم چې د خبرونه په دې برخه کې له ملګرو سره شریک کړم
وای
وای څنګه موسم دی د دې خار آب او هوا څنګه ده څنګه موسم دی د دې خار آب او هوا څنګه ده د محبت د خوشبوې پکې نڅا څنګه ده او اوس هم هغه سي لړزوي بالا خانه د زړونو زمانه ورسته د وړه وړه خندا څنګه ده او بیا وای چې زنګ می دروه فقط د دې پښتنې په پار چې په لیمو کې د هغه تیز رڼا څنګه ده او چې کاڼي بوټي خو آگاه کړم په باره کې د سوز په خالی دخت کې یو خمسته صدا څنګه ده او هغه چې دوری بشوي دوری بشوي هیڅ بنو اوس ته هغه د لیونتوب ډکه سودا څنګه ده او چې کله کله بدې سما تر برداشت ووت سیرت ستا هغه د سوي زړه درزا څنګه ده
ډیر زبردست غزل مو راستوله او هیله ده چې بیا که څه واستوي نو ورسره به ان شاء الله الرحمن خپل نوم هم اول کوي
ان شاء الله
دلته به ولنه شان د موکرو او بیا بر وګرځي جو ساسو خدمت ډیر مننه رابسو خبرونې ته زوم مجید صاحب اول به کدی خوښ وي ژغیزو پیغامونو په لور ولاړ سو که وخت پاتې سو بیا به لیکنو ته دوام
سمه ده بالکل
اول پیغام د ګران او محترم انور شاهین خان خیل صاحب دی چې د شوال د اتمې نیټې پاکلې ډیر گټوري خبري کړې دي.
ها سوي
نو راځي چې پګړه
د دې لخلې به پخپل وورو د خیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. الله ارسمخ کې د تهران ریډیو ګرانو قدرمنو چلوونکو او ګرانو قدرمنو دوستانو او اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. نن د شوال اتمه نیټه دا د په اسلامي تاریخ کې یو ډیره تیاره او توره ورځ منځلې کیږي، او دا په دې وجه چې په دغه تاریخ باندې 1444 کال کې سعودي کې چې د دې مخکې نوم حجاز مقدس و، او بیا چې کله آل سعود، دا ډیر یو تور او تیاره تاریخ دی او ډیر د جرایم او د ظلم نه ډک تاریخ دی. دغه خاندان په دغه خاوره باندې، په دغه مقدس خاوره باندې قبضه وکړه، د دې نوم یې سعودي عرب کېښو. او دغه شان دغلته بیا د انګریزانو د یو جاسوس هیمفری چې د هغه په وسیلې سره محمد بن عبدالوهاب نومي یو مذهبي توندلاري او تشدد پسند کس دغلته د یو نوي مذهب د وهابیت بنیاد کېښود. او هم آل سعود او هم ابن عبدالوهاب نجدي او دغه پیروکارو په ګډه سره د مسلمانانو په خلاف چې په هغې کې د مختلفو مذاهبو خلکو دغلته اوسېدل، په دغه جنت البقیع کې د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم د اهل بیت او د ازواج مطهرات هم د صحابه کرامو مزارونه وو، خلکو گنبدونه به جوړو او خلکو به ته راتلبه او روحانی فیض به حاصلولو. دی دواړو خاندانونو دغه جنت البقیع ته چې کوم خلک به راتلو، هغوی به د شرک او د بدعت په نامه باندې قتل عام کول. ډیر قتل عام د خلکو کو، هم د اهل سنت او هم د اهل تشیع، لوی لوی عالمان د اهل سنت شهیدان کړل، او دغه شان د شیعو هم عالمان او عام خلک شهیدان کړل. او بیا په 1444 کال کې په دې ورځ باندې د اهل سعود حکومت په دغه جنت البقیع قدیره باندې بلډوزر یې وګرځولې او هغه یې ویجاړ. بیا یې تعبیه وکړه چې د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم روزه مبارک هم شهید کړي. په ټوله دنیا کې مسلمانانو مظاهره کې احتجاجونه وکړل، بلو حکومتونو نه وغوښتل چې زر تر زره دې ظلم او د دې بربریت نه لاس واخ او دغه روزه مبارکه دې شهید نه کړي. نو بیا د حکومتونو او د عوامو د دباو په وجه باندې هغوی د دې نه لاس واخیست. خو دغه جنت البقیع ادیره چې وه، دا هم هغه شان ویجاړه پرته ده، او بلکې د هغې نه ګیر چاپیره د اوسپنې دیوالونه او د اوسپنې جنګلې او دا لګولي دي، او څوک نږدې نه ورځي. خاص کر په خصوصي توګه د اهل بیت اطهار علیهم السلام چې کوم مزارونه دي هغې ته بالکل څوک نه پرې، او د نورو ځینو صحابانو چې قبرونه دي، عام قبرونه دي، د مسلمانانو هغې ته اجازت ورکوي، خو بیا هم ډېر ودرېدو ته تارېدو ته اجازه نه ورکوي. نو په دې وجه باندې دغه بې انصافي او ظلم هم هغه شان روان دي، او مسلمانان په دې ورځ باندې احتجاجونه کوي په مختلفو ملکونو مختلفو ښارونو کې، او هغوی دا غوښتنه کوي آل سعود دي زر تر زره دغه جنت البقیع کوم دغلته مزارونه دي، مقدس مزارونه دي، هغه دې زر تر زره بیا جوړ کړي او لارې دې کولو کې چې خلک هلته ورځي او روحاني فیض حاصلوي. نو بیا مونږ د سعودي عرب حکومت نه چې اوس د یو بل لباس اچولی دی، او هغه د سیکولرزم او لا مذهبیت لباس دی، او هغه غواړي چې دغلته عیاشي او فحاشي عامه کړي، او هغه مذهبي جنون چې کومو هغه هلته کم شوی دی. خو بیا هم هماغه پابندی او هغه بندیزونه قائم دي. نو موږ هم مطالبه کوو، غوښتنه کوو چې آل سعود دې خپله دغه مزارونه بیا تعمیر کی، بیا جوڑ کی، او دا لاری دی خلاصی کی، او چکم دا اہل بیت اطہار علیہ الصلات والسلام مظہرونو باندې بندیزونه دی، هغه نه دی دغه بندیز لری کی، پابندی دی ختم کی، او کنا نو د نړۍ ډیر مسلمانان دی ته تیار دی چې هغه په خپل خرچه باندې او په خپل دغه مزارونه بیا آباد. نو مونږ ډیر په شدت سره دا مطالبه کوو، غوښتنه کوو چې آل سعود زمونږ دغه غوښتنې ومني. ډیره مهرباني.
جزاک الله قدرمن شاهین صاحب، ډیر ښه معلومات مو راکړل، او هیله ده چې د مسلمانانو د ټولو مقدسو ځایونو درناوی وشي او حکومتونه دې کار ته ځانګړې پاملرنه وکړي.
کوم چې د وروره فکر کوم چې وخت مو په ختمېدو دی، نور لیکن ته وخت پاته نه سو،
نه کنه لیکنه
کوم مطلب یې هغه ان شاء الله پر اتلونکو خبرونه کوي.
ان شاء الله، ان شاء الله. دا دې ما په دې سر باندې کې خو دې دغه دغه کمی چې اول وستې شو دا خو بس لاړې کنه، او دا کمی چې پاتې شو نو دا به ان شاء الله
دا به ان شاء الله پر اتلونکو کې.
او د ټولو ملګرو مننه کوو چې دومره مینه څرګندوي، ګروپ ته راځي، خپل قیمتي وخت وباسي، او په ګروپ کې دغه شان خپل لیکنه او پیغامونه مراستوي. نور خوندور باسونه هم کوي. هغه ورځ عبدي صاحب د هر کله راشه په دې نوم باندې او څه بحث شوو ملګرو په منځ کې، نو هغه خپلو کې ملګرو دومره خبرې پی وکړي چې بیا موږ ته پکې سویلو ضرورت هم پاتې نشو. او ډیر ښه، ما خو ته ډیر خوند واخیست، خصوصا حبیبي صاحب، یاسر ورور، حنفی ورور، نور ټول ملګرو، کرامت الله بداوی صاحب پکې برخه اخیسته، و ګل احمد ستانگزی صاحب، ډاکټر دورانی صاحب، دغه شان نور ټول ملګرو په هغه بحث کې ښه پوره پوره برخه اخیسته. و د ټول ملګرو یو جهان مننه کوو، او په همدې ځای درنه اجازه غواړو.
د خدای پامان.